د څلور بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په راپورونو کې په کابل کې د پرونیو چاودنو د قربانیانو خپل خپلوان مو ژغولي.
یک فوجیه بود فکلایته
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل و.
په روزګان کې د ناامنیو دوام او د خلکو اندېښنې.
د څوکۍ په خاطر باندې چې دا جنګ د بېګناه انسانان مري څوک په خزنه کې تخم نه مري.
په کونړ کې د بې سرپرسته ښځو غوښتنه هم په یو راپور کې اوري.
غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې د افغانستان کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له اسدالله لودی ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال بنسټونه د کابل د خونړي برید عاملینو سره حساب کتاب غواړي. یو لوړپوړي افغان پلاوی د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالي سره کتلي. او بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنه وایي د کابل د دشت برچی سیمې د پرونی خونړۍ پیښې له عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. دغې ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. دغې ټولنې ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دې پیښه کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
رسته. شمیری خیلی چه سباند 500 وجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی داشت میری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالب هست.
بلا بلو نور و ادارو دا برید غندلی. یونیسف بیا ویلی خونزه و تنگدی دا دول بریدونه په هیچ دول ده مندلو ندی. ده پیخ مسئولیت داعش و سوال دلی مندلی. خو حکومتي چارواکي د زینو تیر ورته بریدونو په څیر طالبان ګرمبولي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایی معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. د غالي د کاته حالان ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوي د سفر پر مهال ترسره شوي. د بهرنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي لیدنه کې د دغې نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکارۍ په تخنیکي اړخونو هم خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې نړیوالې محکمې افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو د څېړنو په اړه افغان پلاوي ته څه ویلي دي. د دغې محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپل څارنوالې میرمن بن سودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1923 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوي دي. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویان د دار لونګ ازادي راډیو ته وویل
له بدمرغه نن لس نیمې بجې خوالشا د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د کابل لوګر پر لوی لار د طالب وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی دی.
پیښه د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوې. دا سیمه له مرکز پل علم سره یوازې 2 کیلومتره واټن لري. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی خو د پل علم شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي. پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 4 ولسي پاڅون کوونکي ووژل. د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوې. د غلطه ناندرۍ د اسلام د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی له ځمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوي. د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. په تازه نښتو کې 4 فلسطینیان ټپیان شوي چې د دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي. دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ اوښکې بهوونکی ګاز او بېسده کوونکي کی لاسی بمونه وکارول. تر دې یو ورځ وړاندې 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران ټپیان شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدای وجل کیږي یا د دند د پرمخ پیولو ورتیا له لاس ورکوي د ولسمشری واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیک فرمان نن د می په نهمه لاسلیک کړی. له دې وړاندې تګلاره دا و چې که ولسمشر وجل کیږي یا د واک ورتیا له لاس ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدراعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. له دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې په سخت ډول ځپل کیږي. او روسیې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ. ننداره کې نږدې 200 پوځي وسیلې وښودل شوې او 2000 سرتیرو برخه پکې اخیستې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د مسکو په سره میدان کې د دې پوځي پریډ ننداره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې له خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دغه ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام پیل په کابل کې د پرونیو 14 په اړه په راپور کوي چې د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د کورونی چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو 14 د وژل سو شمیر څه باندې له 500 اوښته دی. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3-14 د ځینو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه هم پارولی دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسېده نن یکشنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو نو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دې اړه وایي
یک فوجیا بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل او قتل عام او دا سناورینو چې په اړه هیڅ نشم ویلې. اوس ویل کیږي چې 50 تنه وژل شوی. دا دروغ دی. زموږ ډیره شهیدان ورکتی او تر اوسه مو ندی موندلی.
همدارنګه د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
شب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بیش از 100
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیځ هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برشی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
ورسته شمیری خیلی چه سه بند 500 وژل شوی او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. خی دا شمیری هم بدل شي ځکه تر شپې نه وخت پورې مړی او ټپیان انتقالیدل. دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخونکو عمل دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغه حمله مسول طالبان بللی دي او په یوه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم افغان حکومت د دې حمله مسول طالبان بللی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دای د هغو کسانو کار بللی چې د په وینا د کابل ادارې تر وزیر او استخباراتي پوښخ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. داعش ډلې رسمان د دغه 14 مسولیت منلی. د پوهنې وزارت ویان دی نجیب آریان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 2000 زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفت پر مهال 14 شوي خو دغه وزارت د دویم شفت زده کوونکو شمیر ونه خود. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیځ کې یو ښوونیز مرکز په نښه کېږي. تر دې وړاندې هم د مهدي موعود په نوم د یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو شاودنه شوې وه چې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دغه شان په یو شمېر نورو ښوونیزو او ورزشي مرکزونو بریدونه چې د ټولو مسؤلیت دایش ډلې منلی دی. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشتې برشي سیمه کې سیدل شهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 314 د یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم غبرګونونه راپارولې دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وشوې چې یوه پکې موټر بم چاودنه وه چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکی عمل دی. یونیسف یو ځلی بیا د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خپلو موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوالو بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم د کابل په دشتي برچي سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه عمل بللی او په ټویټر لیکلي چې د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان په راتلونکي حمله ده. همدارنګه په کابل کې د برېټانیا سفارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو او پیژندل شویو سیرو او شخصیتونو هم د کابل پرونی خنړی پیخه په کلکه غندلې ده.
ومردل چې په کابل کې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 500 زیات شوی دی او د ټپیانو شمېر هم تر 100 زیات ګڼل شوی دی. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي که حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ شي. د اروزګان امنیتي چارواکي خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په اورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. تازه تیر شپه چارواکي وایي نفوذي کسانو 4 ملي پولیس وژلې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 11 بجې د ترینکوټ شار اړوند خانکي نومې سیمه کې په یو پوسټه کې رامنځته شوې ده.
یو نفوذي کس خپل څلور ملګری په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم سات وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راځي. دغه همرې ټانګ او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایي بم برید کې له منځه ځي او ټول وژل کیږي.
والی زیاتوي چې په ثابت د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده. خو دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې لاس ملي پولیسو جلسوي او شپږ کسان طالبانو ژوندې له ځان سره وړي دي. له دې ټیک 4 ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شار اړوند نچین سیمه کې په څلورم امنیتي اوزا برید وکړ چې پر مهال درې افغان سرتیري وژل شو او د یادې اوزې د امیر په ګډون 14 تنه نور پیانسو او اوزا هم طالبانو سکوت کړه. طالبانو هم دا برید تایید کړه او لسګونه افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وشتلې دا وکړه. د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازی وایي که مرکزی ادارات دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي. همداسې هیلې ارزوم دی د مرکز ښه او د ټولو امنیتي ځواکونو څخه چې د اروزګان په اړه باندې جدي توجه وکړي.
بل خوا بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وسي. دا ژغونه په ترینکوټ کې د جګړه ځپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوي وه. دوی له ځانه سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا یې کوله چې پولیسو یې په سپینه ورځ په ډزو وژلی دی. دوی وایي وژل سوی حمیدالله 19 کلن دی او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی وو. د وژل سوي 19 کلن حمیدالله پلار عبیدالله او اکا یې غلام صدیق ازادي راډیو ته وویل
دغه غواړي چې دغه خلک د نوې کمواجهه ورکړي. دا خلک دي څه کې مسلمانانو دي سره یو دا نه غواړو
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا زده کوونکي د پولیسو له لوري وژل سوی دي. خو وایي په دې اړه به څېړنې کوي.
یوه حد ترین شو دا به ځي هلته به موضوع د نږدې بررسي کېږي. هر څوک چې ګرام وپېژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د اروزګان والي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي او د اروزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او پنځلس دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کونړ کې په روان جنگ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي. دغه ښځې وایي د دوی ژوند خو له غمونو او ویرونو ډک سو، خو دوی نه غواړي چې نورې کورنۍ هم د دوی په څیر له بد برخلیک سره مخامخ سي. د موضوع تفصیل په یو راپور کې.
پنځه درش کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناسته ده چې پکې وړه وریجې، لوبیا، دال، غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته تریلس بچی پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو، نو د ډېرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخته ګرمۍ کې د غنمو لو کړې.
واړه واړه دونه دونه بچی مې پاتې شوې. څلور بچی دي، هلکان دي او پنځه جنکۍ دي، او دوه مې په اطمینانه مدرسه کې اچولي او پېښور له تللې یم. الله ولور مې کلی دی. د ټولو مردقه زما له الانتی ده او زیر او بچی مې ماشومانان دي، بېخي ماشومانان پاتې شوي. نه نشته، د ګټې وټې مې نشته.
دلته نورې زیاتې بېسرپرسته او کونډې ښځې هم راغلي دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډېری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنګونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله نشته دی. یو ماشوم ځینې دی دولس کلنه، تور مې څه نشته، اوه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحارانو نه، د دې ځان وژل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. نور څوک کونډې نه شي، اعتماد نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شو.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي، چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي. له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي، خو ورسره د هیواد په څو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ.
په کونړ کې مو د رواني جګړې په نتیجه کې د ځورېدلو ښځو د غوښتنو او ستونزو په اړه راپور واورید. په ننګرهار کې به سږ کال د ځمکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال به په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو د حاصلاتو کچه د تیر کال پرتله 13% زیات وي. نور په یو راپور کې.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یوه کال بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله ساپی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کرد پیل شوی چې سږ کال به تر 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خودلی دی. اوسط ارقامو په نتیجه کې به سکالې منګه انشاءالله رحمان 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ولرو.
انعام الله ساپی د دغې میوې حاصل د تیر کال په پرتله 13% لوړ وباله، خو په خبره یې دا اندازه کافي نه ده او په راتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالدارۍ رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوږیانو، شیرزادو، کامې، سرخرود، ګوشتي او خیوې ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې دغه لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکنیو توتانو کر کړی د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په خپل دوه جریبه ځمکه یې ځمکني توتان کرلی دي. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فائدات د کوګنارو نم یو پلس زیات دی. زراعت مونږ سره په راستۍ همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس را کړي نو د دې طریقه باندې زه پوهېږم چې دا ټول ولسم پرې پوهېږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې څلور فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولی شو.
په همدې سیمه کې د ځمکنیو توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بسته‌بندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړي شي.
دا اوس داسې شی دی چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخ هم دې ته ضرر رسوي شي، پادونه شي هم دا تاواني کېږي. که د دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دی هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کېږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د ځمکنیو توتانو د کښت لپاره مناسب هوا لري او هڅه کېږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دا ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې تر پخوا زیاتې ترینګلې سوې دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2000 راهیسې واک ته رسېدلی دی، مشر یاد صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړي کړي. پوتین پر جرمني نازی د متحدینو د بری د شپږ اویاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیتي خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدیځ سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولې او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمیر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لامل نه بلل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمیر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیې پر جرمني نازی د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته کېښود چې د هیواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېدا په لویدیځ کې د موسکو پر امنیت د خطر زنګ رنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات یې تر شا پرېښي او هم به طور بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
نوم دې څه دی او د کوم ولایت اوسېدونکی؟
نوم یې نظر محمد دی، د روزګان ولایت یم، دغه د کلي اوسېدونکی یم، د نوبهار.
نوبهار ډېر شیان پراته دي.
بس خو دغه چې د روژه مات شیان دي، ګرد هغه سنی بوتلان دي، مثال خلک یوړي د مزګرني مال ډوډۍ وخوري د اسمیت لپاره خلک د اسماعیلی خوري
بل څه چې لري
بل خو دغه بس دغه د مربا ته دغه چار دی او دغه شان دی بس دغه د روژې شان دی
د روژې شان دی دا د څه ډول کسان درته خوري
بس دغه راځي دغه خلک د وطن خلک راځي دغه بعد موږ سره سودا کوي راځي بس موږ په مناسب قیمت باندې بس موږ دا شی ورکو
او سندل ډیر خلک خوشی جلبی ډیر خوشی دا نشابی ډیر خوشی چاکیل چی چې ډیر خلک
دا شان چې دا ټوله خوشی دار شي چې دی دار شي ته دی واس راځي چې څوک جلبی خوشی څوک سندل خوشی څوک چاکیل خوشی اخر کې ونی جوړ جوړ کړي خلک ساجي واځي نه رسیږي خلک نه ځرانه وره وای چرانه یو سیراک سیر په جیش کال دی رکو
او سندل خپل جوړه کړه څنګه
سندل د بلی وسره خو جوړی درې چې جوړی مرز راکې بیا ته مرز یو پنځه پسې کې پراچو په ځکال دی دا مرز په خاطر او
جلبی سره
جلبی کیمن په شپږ سو راکې مرز چاریاک په یو سل اتیا ورکو چاریاک کې جیش کال دی مرز پاتې یعنی
دا ټول د روزې
دا ټول د روزې سامان دی
څنګه خپل دی شوک نو ته کې
ورته کې چې ونی من ورته کې مرز خپل چې ما ځان زورا واخو تا کنه مرز ما ورته کې پس مې راوخ په چا په کور د غر پراټو سره خورې
څنګه په روزې کې قیمتونه لوړ شوی دي د
ان شاء الله موږ خو قیمتونه څه تکړی چې واسه کار کوي شي ګران ورکو د نور کو سانس موږ دغه غوښتنه چې په دا روزه کې باید دی ساو کې دی ونه کې چې بس شي مراوي بس دې ته خوشاله ما چې والا روزه دار سړی چاش دې اتمی وړي بل چې فارسي ورکه دی وړي وای ته ونه کې وای خلک دې دلی خلک دې کر ماجر خلک دې وای موږ شي په نور قیمت ورنو کو
د روزې د رنگونو یو بل برخه مو له ازادي رادیو واوریده سپورټي پروګرامونه سپورټي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم راځي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د می میاشتې دوایم یک شنبه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي په یو راپور کې دا اوري چې دا ورځ ولی او څنګه د مور لپاره ځانګړې سو او سم ولی لمانځل کیږي
د مور د ورځې لمانځلو دود تر لرغونی یونان او روم پورې رسیږي په شپړسمه پیړۍ کې په انګلند کې یو دود رامنځته شو چې د یک شنبه په ورځ به خلکو خپلې مور ته کیک پخاوه او د هغې لیدو ته به ورتلل په امریکا کې د مور ورځ د می میاشتې په دوهمه یک شنبه وي او دا ورځ د امریکا د فیلادلفیا ایالت د فعالې انا جارویس په هڅو رسمي سوه انا جارویس په 1905 کال کې کله چې د دې مور مرسوه د ټولو میندو د هڅو او قربانیانو لمانځلو لپاره د مور د ورځې لپاره کمپاین پیل کړ لومړی ځل دا ورځ په 1908 کال کې ولمانځل سوه کله چې جارویس د خپلې مور د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه جارویس له دې وروسته هلې ځلې پیل کړې چې دا ورځ په رسمي توګه د مور د ورځې په نوم ونومول سي په 1914 کال کې د امریکا ولسمشر وډرو ویلسن د مور ورځ په رسمیت وپیژندله او د می میاشتې دوهمه یک شنبه یې ورته وټاکله دا ورځ د میندو زیار او فعالیت لمانځلو ته ځانګړې سوې ده د کوچني زیږول لویول او تربیه کول هیڅ اسانه کار نه دی خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 21مه پیړۍ کې اوس هم موروالی د مرګ د سزا په معنا کې دی د راپور له مخې هر ورځ په نړۍ کې 813 شذې له امیندواری او زیږون سره تړلو داسې لاملونو لکه بلمړی کیږي چې مخې نیول کېدای سي په داسې حال کې چې له زیږون سره تړلې 99% مړینې په پرمختیایي هیوادونو کې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت دومره ښه نه دی ملګري ملتونه په راپور کې لیکي چې د بیلګې په توګه په امریکا کې له امیندواری سره تړلې مړینې مخ پر زیاتېدو دي او هر کال په دې هیواد کې 900 ښځې له امیندواری او زیږون سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړې کیږي ملګرو ملتونو د مور د ورځې په مناسبت د اولادو په پوهنه کې د میندو رول ته اشاره کړې ده راپور وایي چې میندې د بېوزلۍ له کړۍ څخه د خپلو کوچنیانو د ایستلو لپاره د هغوی د پوهنې او لیک لوست لپاره هلې ځلې کوي په دې برخه کې د کامرون یوې اوسیدونکې ډورتي بیلګه ورکړل سوې ده چې د خپلې لور د زده کړو لپاره د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 5 بجو پر سړک په کراچۍ کې تلیفونونه چاکلیټونه او ژاولې خرڅوي ملګرو ملتونو په خپل راپور کې دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې موروالی ډیری وختونه د ښځو لپاره په وظیفه کې د پرمختګ مخې ته هم خنډ کیږي راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې د نارینه وو د هر ډالر په پرتله ښځې یوازې 8 اویا سنټ ګټي کله چې ښځې میندې سي د ښځو او نارینه وو د اقتصاد او فرصت واټن نور هم زیات سي ملګرو ملتونو د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې یادونه کړې چې د کوچنیانو ساتنه او روزنه پاکاري پخلی او د کور نور داسې کارونه ډیری وختونه د ښځو پر اوږو وي خو هغوی د دې کار په بدل کې پیسې نه ګټي ارقام شي چې شدې د نارینه په پرتله لږ تر لږه 2.5 ساعته زیات پرته له مزد کار کوي، خو دا کار نه دنده ګڼل کیږي او نه هم ارزښت ورکول کیږي. راپور وایي په داسې حال کې چې میندې ټول وخت د کوچنیانو پر لویولو او پاملرنه تیروي، د پیسو په بدل کې د وظیفې امتیازاتو او تقاعدي فرصتونه له لاسه ورکوي او نه هم رخصتي لري. ملګری ملتونه د راپور په پای کې اشاره کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې که څه هم ښه قوانین او موافقې سته، خو د دغو لاسته راوړنو تر لاسه کولو لپاره ښځو ډېرې هڅې کړې دي. په دې برخه کې راپور د نیوزیلند بېلګه یاده کړې. دا لومړی خپلواک هېواد و چې په 1993 کال کې یې ښځو ته د رای ورکولو حق ورکړ، او دا کار هم د یوې مور کیټ شپرد د هلو ځلو نتیجه وه.
د مور نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورې. دغه ورځ د نړۍ ټولو میندو ته مبارکه وي، خصوصا افغان میندو ته چې د ډیرو په باور د افغانستان د روان کړکیچ زیات کړاو دوی ګالي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه.
اروپایي ټولنه وایي د کابل د دشت برچی سیمې د پرونی خونړۍ پیښې له عاملونو سره باید حساب کتاب وشي. دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. دغه لید کاته حالان ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوي د سفر پر مهال ترسره شوی. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. پیښه د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوی. د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ تیر ماخستن تازه شخړې رامنځته شوی. د تیر ماخستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي که دای وژل کیږي یا د دندې د پرمخ بیولو وړتیا له لاسه ورکوي، د ولسمشرۍ واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. او روسیې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو د غرض د ازادي راډیو په پروګرامونو کې د خبرو سو مطالبو نور تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي. azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. په همدې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه هم اړیدل سي. د انصاف پلاټه کې پروګرام د غرض د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه پیل سي د نن ورځې سپورتي خبرونه په ګډه سره اورو.
په لوګر ولایت کې د روژې او اصول جام د والیبال سیالۍ د ګلنګار پیروزي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د لوګر ورزشي امیر ولید ستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ څو ورځې مخکې د لوګر د مرکز او ولسوالیو د 10 ټیمونو ترمنځ د دغه ولایت د ورزشي امیریت او د والیبال فدراسیون په همکارۍ پیل شوې وي. ښاغلي ستانګزي زیاته کړه چې د سیالیو په پای کې د لوګر اتلانو او د ګلنګار پیروزي لوبډلو لوبه وکړه چې په نتیجه کې د ګلنګار پیروزي لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. په ننګرهار کې د مسلمیات ګروپ کرکټ روزې جام سیالۍ د فخر وهاب کرکټ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د کرکټ منیجر حکمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو پایلوبو ته فخر وهاب او ختیځ کرکټ اکاډمي لوبډلې وتلې وي چې بالاخره فخر وهاب لوبډلې اتلولۍ خپله کړه. د مسلمیات ګروپ رمضان جام سیالۍ څه موده وړاندې په ختیځ کرکټ لوبغاړي کې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي. او د برازیل هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او د فرانسوي کلب پاریس جرمن تکړه او نامتو بریدګر لوبغاړي نیما دیو ځل بیا پاریس سن جرمن لوبډلې سره تړون وکړ. د راپورونو له مخې نفیس کلن نیمیار به له یاد لوبډلې سره تر 15 کلونو پورې نور هم ولوبېږي. نیمیار په 2010 میلادي کال کې بارسلونا لوبډلې نه جلا او د پاریس جرمن لوبډلې سره یې تړون وکړ.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم. دوم زورې دې نه مکنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یو سر نه وستا
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه په تور کړی
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی ولایت یو پولیس د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کېږي او بل دا چې ډېر ځله د سوسو میاشتو پر حکومت پاتې وي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د پولیسو له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. دا تلیفون کوونکی سید حسین نومیږي او وایي د غزنی ولایت په دوهمه حوزه کې پولیس دی. بل ستونزه به په خپله ووایي.
زمونږ پنځه میاشت کېږي ماشینه اوله نسوې ده د اسد نه د سالمانۍ به د ماشینه پاتې ده. ورور
چېرته یې؟ ولسوالۍ کې که مرکز کې؟
مرکز کې نه، او زه دو نمریت چار.
دا تنخواه چې ستاسې پاتې ده مقاماتو ته شکایت کړی؟
مقامات مونږ خصون ته رودار یا سره ناست پولیس نه هم شکایت کړی ده، د قمانداني نه هم شکایت کړی ده، د امنیتي ملي ودار هغه نه شکایت کړی ده. دا مقامات بلاخه نه مانی کنه وایي ماشینه ودار اوله کېږي اوله کېږي. زمونږ بده پنځه میاشت ده ماشینه پاتې ده، بیا سړی دلته دوه میاشت وظیفه اجرا کېږي، یو میاشت یا اوله کېږي، یو میاشت ځان سره ساتی کوش. و مونږه هوت میاشت ماشینه اخیستلې ده، عمل میاشت هم بدر پاتې ده، دا میاشت ساور میاشت ده، عمل میاشت ماشینه بدر معلوم نه ده څه وخت بدر اوله کېږي څه وخت اوله نه کېږي.
د پروسه کال دی د کومو کومو میاشتو تنخواه پاتې ده؟
بلې دیارلس نو نوي کال ماشینه بدر پاتې ده.
د څو میاشتو پاتې دي؟
پنځه میاشت.
علت د دې څه شی دی؟
ولا د مقامات وایي تا ماشینه د سالمانۍ نه هغه خورې ده معلوم نه ده څه وخت اوله کېږي څه وخت اوله نه کېږي. وایي دا خواسته دلی ده اوله نه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت خو وایي چې یو سیستم یې شروع کړی دی د بایومیتریک. تاسو بایومیتریک شوي یاستئ؟
وو مونږ خو د بایومیتریک فعال یاستو. هره میاشت به دا ماشینه اوله کېږي، خو دا پنځه میاشت د سالمانۍ هغې نه به در پاتې ده. مونږ خو وعده درکړې د عمل میاشت اوله کېږي یا هوت میاشت اوله کېږي. دا هوت میاشت هم تېر شو، عمل هم تېر شو، اوس څلور میاشت هم روانه ده. اوس معلوم نه ده کسان مقامات بدر وایي تاسو به در څو سالمانۍ کسان سر خوړلې ده پنځه میاشتو یا که دوه میاشت درې میاشت هغه سوځېدلې ده ماشینه اوله نه کېږي.
تاسو خو به ورته ویلي وو چې مونږ خدمت کړی دی.
دلته د قمانداني ته مونږ ځو خو د مالی ته او پیژن ته او جلب جست ده. دا کسان وایي تا ماشینه بدر سوځېدلې ده ماشینه اوله نه کېږي. وزارت سر وزارت بدر وایي مقامات بالا هغه خو ده وایي تا ماشینه اوله کېږي. دلته به در مونږ ځو شکایت وایي تا ماشینه بدر سوځېدلې ده اوله نه کېږي.
یو وایي چې حواله کېږي، بل وایي نه حواله کېږي.
وو چار وزارت بدر وایي چې حواله کېږي. دلته د قمانداني ته ځو جلب جست ده مالی ته او پیژن ده. دا کسان ده چې وایي تا ماشینه بدر سالمانۍ ته سر خوړلې ده هغه سوځېدلې ده. خو فعال هم هستو، هره میاشت دوه میاشت ده مونږ وظیفه اجرا کېږو، یو میاشت وظیفه ماشینه اوله کېږي، یو میاشت ځان سره بده پراته وایي سربازان پخته وي همداسې یو میاشت یو نیم میاشت ځان سره ساته وي اوله.
ستا به څومره تنخواه پاتې؟
جمله د مونږ پنځه میاشت پاتې ده کنه.
څومره روپۍ کېږي؟
شپږ شپېته زره. غزنی وضعیت هم دومره بده خرابه ده، هر شپې بده جنګ، ورځ بده جنګ، ماشین هم بدر معلوم نه ده.
تاسو به څو کسان هستئ چې دا تنخواه پاتې ده؟
دلته مونږ یو څلور پنځه کسان هسته. خو کسان ده بده پنځه میاشته پاتې ده، درې میاشته پاتې ده، سالم ریم څلور میاشته پاتې ده، وو میاشته پاتې ده.
خو دغه تنخواه چې تاسې نه ده اخیستئ، څومره مشکلات سره مخ شوي هستئ؟
مونږ خو مشکلات سره خو دغه رخصه مونږ د مونږ خلاف نه څه کار دا خینه خبره نه راځي. مونږ خو یو سرباز دی، یو مزګون دی،
بل عاید نه لري غیر د تنخانه.
نه
نو اوس تاسو غوښتنه څه ده؟
د مونږ غوښتنه دا ده چې میاشت پوره شي ماشینه د مونږ ماشینه اوله شي. بل غوښتنه د مونږ دا ده چې څلور میاشت کسان څلور میاشت پنځه میاشت تیری میاشتا کسان پاتی دا دا ماشین بدر اولا سی آسو سال بدر کورن لاره خارج لاره مور و مورو رو منگا دلتا دا اخکاری که رغل دا مور پلارم وای چه منگا زوی دا اخکاری که دا هم خدمت که هم صورت ماشین دا که دلتا منگا رزو ماشین هم بدر باندو منگا سو کن
بستا مشکل بور رسو
تایشو
دغه ستونزه مو د غزنی د والی لوایاند خاغلی وحید الله جمعزاده سره شریک کړه. خاغلی جمعزاده، د غزنی ولایت نه د حسین په نامه یو پولیس آزادی رادیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کیږي او بل دا چې سو سو میاشتې ځنډیږي. دغه ستونزه تاسې تاییدوئ او د حلولو لپاره یې څه تدابیر شته؟
ډېره مننه. په تېر کال موږ ځینې ستونزې درلودې، هغه دا چې په ټول افغانستان کښې دغه بایومیټریک سیستم پلی شوی و. غوښته چې باید په ټول افغانستان کښې نظامي چارواکي او سرتېري او دا ټول باید بایومیټریک سي. چې غټه ستونزه په غزني کښې دا وه چې غزني ولایت تاسو ته معلومه ده چې یو خې ډېر پراخ مساحت لري، تقریبا 15,000 کیلومتره مساحت لري، چې همدغه 15,000 کیلومتره مساحت نه په د افغانستان دغه دمونږ همسایه ولایتونه پکتیکا، پکتیا او خوست دغه درې څه دسې پوره کولی ولا غزني بس ډېره پراخه ساحه لري. نو او تر څنګ یې غزني ولایت ناامنه ولایت ته چې د لویو لارو پر سرو زیاتره وخت رسول مخالفین سرتېرو نه شوی کولی چې دوی په غزني ښار ته راشي او هغه بایومیټریک سیستم دلته خپله ځان بایومیټریک کوي. نو هغې ستونزې ته تر ډېره پورې د حل لاره پیدا شوې وه چې ځینې وخت ځینې اغوستي وو، ځینې هم په هغه سیمو کښې بایومیټریک شول. هغې ستونزه حل شوه، کېدای شي کم ناکم دغسې څو کسان پاتې وي، هغې ته هم د غزني ولایت رهبري په پام کښې لري تر څو همدغه سرتېري بایومیټریک کړي او د دغې لارې د دوی معاشونو او خپلو حقوقو ته رسیدګي وشي.
جمعزاده صاحب، دغه پروسه د بایومیټریک چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا به کله ختمیږي او دغه ستونزه به څنګه هوارېږي؟
حتماً حتماً، د مونږ د غزني ولایت دروازه د ټولو ورسونو پر مخ خلاصه ده، هېڅ کس داسې څوک نه سه شکایت وکړي. نو چې د چا هم ستونزه به پیدا شوې، حتی مونږ هغه مربوطه اداراتو ته او مربوطه ریاستونو ته شخصاً زیاتره وخت یوه داسې هدایت ته چې زه خپله ورسره تللی یم، هغه مسؤول چارواکي سم کېنولي چې دې څه ستونزه ده او هغه ستونزه مو حل کړې ده. په غزني کښې مونږ دا ډول ستونزې ډېرې حل کړې دي. ولې د دغه ورور چې مخکې موضوع له مونږ سره شریکه کړه، د همدغه ورور شماره مې همدا اوس ترلاسه کړې ده. انشاءالله زه به زنګ ورته وکړم چې د ستونزه څه اصلي ستونزه چې مونږ پر ګوته کړو، انشاءالله د حل لاره به ورته پیدا کړو چې آیا دی بایومیټریک شوی نه ده، نوره ستونزه ده، ناوخته سر شوی ده، وخت سر شوی ده، مسؤولینو ناغېري کړې ده، اسناد یې ناوخت رسېدلي دي، څه مشکل ده. انشاءالله د دغه ورور هغه ستونزې ته به پر وخت رسېدګي کېږي او مونږ د هغه دو حقه حقوق چې پر دولت باندې پاتې دي انشاءالله په وخت ورته رسېږي.
مننه. درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د غزنی له ولایته د حسین په نامه یو پولیس آزادی راډیو ته ویلي وو چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کېږي، او د غزنی د والی ویان خاغلی وحیدالله جمعزاده وویل چې د یو منظم پروګرام له مخې د هېواد ټول پولیس باید بایومیټریک شي. ده وویل دا سلسله روانه ده او تر ډېره پر مخ تللې ده. د دا هم وویل د غزنی ولایت د پولیسو د بایومیټریک مرحله هم شروع شوې او په لږه موده کې به پای ته ورسېږي. د ده په خبره د دغه پروسې له پای ته رسېدو سره به د ټولو پولیسو تنخواګانې ورکړل شي. درنو اورېدونکو، د پولیسو د تنخواګانو د ځنډېدو مسأله یوازې په غزنی کې نه ده. آزادۍ راډیو ته له ډېری سیمو پولیسو تلیفونونه کړي چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کېږي. مونږ دا خپرونه خپره کړه، هیله ده چارواکو اورېدلې وي او هلته یې تدابیر ونیسي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د آزادی رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتی ربیا د ورکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د روژې مبارکه میاشت په خیر در باندې تیریږي. د نن ورځې دغه خپرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو موږ ته په هر اونۍ کې ستاسو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې رسیدل چې موږ ډېر کوشش کوو ترڅو ستاسو هر څه زیات پیغامونه په خبرونه کې خبرو کړو. خو څنګه چې د پروګرام وخت محدود دی نو کله کله ځینې پیغامونه د خبرولو څخه پاتېږي، خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو دغه پیغامونه حتما په نورو راتلونکو خبرونو کې نشروو. خو بیا هم دغه یادونه کوم چې لطفا په پیغام کې خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او د ورک سوي عزیز نوم، عمر او کومه نشانه د یاد مه باسي. نو په همدې هیله راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه بکار زواک دې شمند ولایت لا واشر ولسوالی څخه یو دانه امک چې په نامه د امیر ماد دی، دولس کلونه عمر لري، د خپل نوم امیر ماد شي او د پلار نوم حسین، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خیدات شي. د شمند ګریش ولسوالی د اخچال په سیمه کې د دوی میاشت تقریبا کې چې پیدا شوی دی. نو د خپل ځان د غور ولایت د سیابان ولسوالۍ د کوټکان د سیمې یا د یو هر مسلمان ورور د دغه معلومات غواړي یا د شناختوي یا د قریب وي، دی وایي دغه لک وایي چې زه د خپل کور څخه راخوا به دی سوې یم او دلته راغلی یم. نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمیرو باندې اړیکې ټینګې کړي. زما د تلیفون شمیره 0-2-8-6-3-0-2.
السلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، زه ایاز لطیف یم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همسایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه خلاص کال عمر لري، شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. کدا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره د پیدا شمیره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د پیدا کولو شمیره دی 0-5-5-1-0-3-2. شمیره دل وی وایم 0-5-5-1-0-5-5-3-2. بل شمیره دا 0-8-8-0-2-5-4-1. شمیره دل وی وایم 0-8-8-0-2-5-4-1.
بلیا السلام علیکم. ما یو کښنه ماشوم به راکړی لمن شورا شار کې جناغا نومې زی پلار په جناغا ورته وای. پلار نومې شرالیا کا دی، دا اخ شنومې یکمت نومې زی، د یکمت ورور سردار نومې زی. ما په لمن شورا شار کې پیدا کړی دی، دا لس دوله تورې کې چې ما سره دی، د سره رخصینه د بور کالی دی او په پړی چمپالې بپشا دی او ګاندې ورور دی، لستونې ورور دی. هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي، 0-5-5-3-2. بل وار یې دا شمیره تکراروم، 0-5-5-3-2. دغه زما شمیره ده. بس هر مرور کولی شي چې زما سره دغه شمیره باندې خبره وکړي. وسلام.
بریا السلام علیکم. زه له خلیفات افغانم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ نه دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی د ایرمن دی. نو د نوم نهرسي د کلا دی. نو که چېرې کورنۍ زما جاغه اوري، که چېرې یا قریبان زما جاغه اوري، راځ د خپل کوچنی د بوزي ځکه یوه میاشت فاصله ده. دی موږ سره سره دی زه خپل کور ته ډېر دیغ دی. نو که چېرې کلیوال زما جاغه زما سره بیا اړیکه ونیسي، خامخا که چېرې کلیوال خپل د کوچنی په تمه دي نو راځ خپل کوچنی د بوزي. نو په دې هم چې زما پیغام نشه چې زه به خپل د تلفون شمیره هم ورته ووایم: 0-4-9-10-2.
ګرانو دوستانو، دا و د هغه اوریدونکو غږونه چې د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله یې معلومات راکړ. اوس به راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
بلی هر سلام علیکم یا خیلی محبون دید سفر خبر کم و رایت زابل نم ما یا ملبری دا فیلمن که دا در ردوبان و ریزن که و فیلمن که تشتنه و آقا اوش لابری به چیلی ترسن بنده یا دکو نوره کنم نو که تشتنه زما آواز آوری یا خبلا دیتر بل کم نیزی که سما آواز آوری میرا بانی میو که یعنی زادی را دو رو که زم سرون تفری آزوی داو که نشکا آلائی بلا زکری زمو سفری زما آموز پرونی تا شمیرا باون لبار کما یا مخ که کابل تا دکول چشنی داری وان کابل که والا بیای ما تا زرنگو آلو سی تلیفون بنده نو کورنی زم پتشویش که دا زما آخبلا منظرین دنو مزی والا پتشویش کری وسیار کم وینو وکه پښتنه زما آواز اوري د دې نه هیله کوم د مهربانۍ له مخې مې شمېره پرېږده او کېدا نه چې شمېره پرېښودله یو مشکل وي بیا زه وکړه ځان خو یې شمېره پرېږدم.
السلام علیکم له فاریاب د ولایت محمد نیازم یو ورځ لرو په نامه د غلاما چې پرون اعظم پر شپږم ورځ ورکسته وي دی دلته یو له فرات خزان ویلې دی چې چیرې د غلاما نامه یې یاري دا سړی د غزان سامي راکې چې د فرا ولسوالۍ د اصلاح دی اشار دی کومه منطقه ده د منطقه مشخصه کې او بل دا سړی د سپورې سکال دی مینو غلاما دی د محمدین وراره دی په کم تورخیل دی د المال د ولسوالۍ دی د ورکول د اصلاح دی کچیر هر چاته په دغه پاړه معلومات په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي 0 1 0 4 1 0 3 2 3 2 په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي. دا سره د کنز زنګ ونی د پراده کنز دی کوم خمسه.
بلی السلام علیکم سهل کاروان د هلمند لشکرګاه اوسېدونکی زما یو ملګری دی د قاکسار ځلان په نامه دی د جلال آباد اوسېدونکی دی زما څخه شماره را ډېر مجه نورو څخه زما نه ما کړ لکه دی زما زغ اوري ما ته دې په دغه شمارې باندې دی جو ما ته زنګ ووي 0 1 8 5 0 8 0 8 9 9 یو ځل بیا شماره 0 1 8 5 0 8 0 8 9 9 والسلام.
السلام علیکم زروج خان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالیس خمی علی کنوالیا ده زموږ یو عزیز ورک ده د متین په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا 3 کاله کې چې ورک ده نو کار شاته په مالتاکي نو دېش نارد زنګ راته وکړي 0 1 9 0 1 8 1 9 کتاره تل بیا 0 1 9 سلور شپتا شپارس ونوی درې سلور کاله کې سی ورک ده که هر شل معلوماتي او لیگ اصحابی تکلیف هم لري کار شد معلوماتي صوتی سړی ده لیگ اصحابی تکلیف لري.
السلام السلام علیکم زه پکتیکا ولایت د واجفه ولسوالۍ د بازي د کلي دوستۍ سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور ورک ده د رضا خان په نامه د جمال خان زوی د محمدین لمسی د دوه دنیم کال په عمر کې چې ورک د کندهار ولایت ته لږه اجازه خاطر نه درک شوې ده او نو بیا موږ ډېر څه پر دې دي یو هیڅ معلومات نه سره ته چې هر مسلمان ورو ته معلومات وي چې عمل یا ژوند یا چیر بندي وي سر یا هر چیر دلې وي هر چیر معلومات ولر دغه شمارو ته تر زنګ ووي 0 1 7 3 1 8 3 4 5 بیر شماره د 0 2 0 2 5 2
نن یې وسلام. السلام علیکم عبد الحنان مومنیم د کندهار ولایت زما یو دوست ورک دی د وحدت په نوم باندې نو چې څوک معلومات لري زه خپل د ټلیفون شمیره ورته وایم کله چې سری نو زما سره چې پام دغه معلومات شری کی زه به ډیر خوشاله سم زما د ټلیفون شمیره د افغان سیم د 0 0 0 3 5 3 0 0 زه یې بیا وایم 0 0 0 5 3 0 0
اور
ما یو ورک کاخ شیری ز چرچنو د ولسوالی ما اعلان په مرجا کې وسیرم و ز پاته د مرجا څخه زنګ و هم عبد السلام میږي د پلار نوم هم لختر ما د خپل دی سنگ کله هم لا نه ز خپل دی د تقریبا یو کال شیری چورک دی د سدې دماغ ته تکلیف هم لري سلام نمی جتور گردی سرائی دی هر چاہتا تا معلوماتی چرچنو دا رویان دا کلی دی گروہ دا محرکانی دا مخی دی مشتا خبر آتی تلیپون شویارا بازو در تو آم سپر و نتلویش پنزو سو و دیرش نسو دری گازی دفت تکرار کم بلا سپر و پنزو تلویش دری سو پنزو اتو سو شپش پنزو دا محرکانی دا مخی دی مشتا خبر آتی نو کریبان یو ټول وخت انتظار دی یو ورور نوم یې عبدالحاد اخوند دی یو ورور نوم یې کریم دی یو ورور نوم یې عبدالغفار دی دا یو کال چې لا تر کا دی ورور خدای پاک مال څه سلام علیکم
الو السلام علیکم زه حکمت الله یم چې پنام دی احسان الله یو ماشوم دی یو ورکلی راته دی لاران د علاقی یو د خپل ورونو سره د مهرباني او خواهش کوم چې دا د حکمت الله پنام کوچنی ماشوم ورک دی که هر چا ته پته لګېږي او یا یې څوک په اړه درک لري موږ ته دې مهرباني وکړي دا نمبر دې موږ ته زنګ ووهي د اجباره ناکام لسی صفر اویا نه دېرش شپږویشت نه دېرش دوه سره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا نه دېرش شپږویشت نه دېرش دوه معلومات راځي ان شاء الله موږ یو ونازو خو ولري علامات
السلام علیکم زه ګل احمد رحمان ولایت خبر کوم ما ګران حضرت عبد القفال په احمدي تقریبا تدویش کا د کیږي ورکړې د واشیه د ولسوالۍ د سفیر کې دی او د محمد ناظر زیری تقریبا تدویش کا د کیږي چې اکثر وي دي معلومات یې نشته زه وخت په تریټ نشمارم صفر و صفر و وڅو بنزوس اتڅو بنزوس یاره مننه زنده باد ازاړي اړي هلمن ولایت واشیر ولسوالۍ شپږ کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جسد محمد ایلمن ولایت نار شراج د بلفانی اس سٹائل سره د دادی راجو د انکارانو سره تلیک کیم ما یو الکسی چې د ټول خدما زیری د دوه د سکال په شاوخوا کې د اسلام میډ یو میاش مخ کې مدارک سوي د کورته هغه سره د سره واز مقالې دي کچ بلری یا د چاتره ورسره یو پردال شیراج مشته معلومات راځي صفر و اته صفر درې درې دوه شپږ صفر دوه یو ځل بیا شمیره تکراروم صفر و اته صفر درې درې څلور صفر دوه پر دغه شمیره دي یاد ما سره اړیکه ونیسي یا که چاته معلومات شي د حاجي بهاودین ناجوغدانبي جامع تجاره ولي په داخلي سراج کې کوم څه معلومات راکړي شرمي ورکول کېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم نن یې غشیدین دی د زمایل د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد الله کا زوی دی د هلمند ولایت تدریس ټول سوالي د جباغي د مانده او چې دوت دی د چیر یو کال را په دی په د ورونو د ځل مسخه د کوټ حنا برکت وي دی د دسر څوک مشکل نه لري کثیر د دې مزغه اوري او یا د دمل ګریز مزغه اوري نو د صدقه نمبر دې زمو سره اړیکه ونیسي صفر وڅو څلور نبنځو دروشته یشته میرا یو ځل بیا تکراروم چې پر وسو تلور نتنګو دروشته یشته تخصای ساما
الو السلام علیکم زه له کندهار زنګ وکړم نو به ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم دا له سلام دا پیغام درته پیګادم زما د زمان دی ورکتی یو د شلو کالو دی یو د پنځو کالو دی د شپږ منځ اساس چې نبره کسې دی له کوره یی څار نه تلرم ار مسلمان ورور کسې معلومات یا درکې دغه نشانی دی جگ نره علاقتی د شلو کالو دی د مخه غاشمه کاجو واجی دی دبل کوشنای دی مومن د صاحب منو د پنځو کالو دی دا غشمارې د توان کار مسلمان ورور ته صاحب منو معلومات په دا غشمارې د زنګ راتوي چې تر بیا یو څل دی پنځه څل دی نه پنځو دوا شماره یې ربیا د توان چې تر بیا څلور و څلور پنځه پنځه نه دوا بل شماره دا غدا سپراویا چلور دیر شپوگویست څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه شماره د زنګ راته ووایي. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلامه زه حکمت الله د هلمند ولایت نه دغه څه خبره کوم. زما یو ورور چې ډاکټر صفت الله نمیری د حاجی شاولی زوی دی، یو هفته کېږي چې د نیمروز ولایت د دلارام صالح شخصي کلینیک څخه نظرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې معلومات چې زموږ سره په ځاګه ټلیفون یې شمیره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره یې 0-3-2-1-3-2-5 او بل شمیره 0-9-2-3-4 او خپل شیرینی ترلاسه کړي. وسلام او احترام.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام اوریدل سره ستاسو درن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1.